پی یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه دوستانو زموږ غږ لاساتې رادیو ناورې د ساتې رادیو خبرونه هر ورځ د سهار لوو بجو پیلېږي او د مخام تروو بجو پورې په منځنۍ صفدو لښپګ نوي په ټول افغانستان کې اوریدل شي. د افغانستان په ګڼو خارونو کې د ازادي رادیو خبرونه د اف ام په 3.5 په صاف او واضح توګه خبريږي. دا زموږ غرمنۍ خبری مجلده دا د پی او سټوډیو په نوم باندې د ازادي رادیو خبری مجلده چې پکې بیلابیل خبری مطالب خبرو. خو مخکې له دې چې ریپورټونه ترشو په مخړې د دې سات خبرونو ته فرشته جلال زید راوړي.
وسوالو طالبانو د بغلان د مرکز پلی خمرې پر څو امنیتي پوستو بریدونه کړي دي. نن په افغانستان کې رسمان د جمهوری ریاست لپاره د انتخاباتو د کاندیدانو د نمونو د ثبت بهیر پیل شو او جرمني له شپږو کلونو وروسته یو ار بیا د ملګرو ملتونو د امنیت شورا دایمي غړی شوه. په افغانستان کې د جمهوری ریاست د انتخاباتو لپاره د کاندیدانو د نوملیکنې رسمي بهیر نن پیل کیږي. د ازادي راډیو خبریال وایي چې د کاندیدۍ لپاره یو شمېر کسان دغه رامخکې شوي دي او د نن ورځې په جریان کې به معلومه سي چې څوک د جمهوری ریاست لپاره خپل نومونه ثبتوي. د افغانستان د خلکو اسلامي وحدت په نوم سیاسي حزب نن دا رد کړ چې د وحدت اسلامي ګوند مشر محمد محقق به د جمهوری ریاست په ټاکنو کې د ګلبدین حکمتیار په انتخاباتي که شامل سی. د افغانستان د خلکو اسلامي وحدت حزب ویاند عباس اگان نن په یو بیان کې چې ازادي رادیو ته استول شوی ویلي چې محمد محقق به د وحدت اسلامي حزب لوري په ټاکنو کې د ګډون لپاره رامخکې شي. د افغانستان د جمهوری ریاست انتخابات په سرطان کې دي. طالبانو تیر شپه د بغلان د پلخمری د مرکز پلخمری پر څو امنیتي پوستو حمله کړې چې په دغو حملو کې افغان امنیتي ځواکونو ته مرګ ژوبله رسېدلې ده. د بغلان والي عبدالحی نعمتي ازادي راډیو ته ویلي چې د طالبانو په دغو ډله ییزو بریدونو کې 10 پولیس وژل شوي او 2 پوستې د طالبانو له لاسه وتلې دي. خو د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد ادا کړې چې 40 سرتیري وژلي او 2 پوستې او یو شمېر وسلې او مهمات یې نیولې دي. د امریکا د متحدو ایالاتو جمهور رئیس ډونالد ترامپ پرون په خپلو څرګندونو کې چې د ټلویزیونونو څخه لایف خبرې دي د دغه هیواد د دفاع نوی وزیر معرفي کړ. پاتریک شانن د امریکا د دفاع وزارت د سرپرست په توګه رسمان پرون په کار پیل کړی دی. شانن چې مخکې د دې وزارت د مرستیال په توګه دنده ترسره کوله وروسته له هغې د جمهور رئیس ترامپ لخوا ورته دا مسؤلیت وسپارل شو چې پخوانی دفاع وزیر جیمز ماتیس د دسمبر په 6 استعفا وکړه. ماتیس ویلي و چې سیاستونه یې بشپړ د جمهور رئیس ډونالد ترامپ له سیاستونو سره مطابقت نه لري او له دې امله استعفا کوي. جمهور رئیس ترامپ چې د افغانستان د جګړې له کبله پر ماتیس انتقاد کړی نه د څرګند کړی چې شانن به د دفاع د وزارت د سرپرست څخه د دفاع وزیر ونوموي او کبه بل چاته دغه دنده وسپاري. جرمنی تر شپږو کلونو وروسته یو ار بیا د ملګرو ملتونو د امنیت شورا غیر دایمي غړی شوه. پرون په نیویارک کې د ملګرو ملتونو په مقر کې د ملګرو ملتونو د بیرغ د پورته کېدو پر رسمي مراسمو سربیره د امنیت شورا په لومړنۍ رسمي غونډه کې د دې شورا پر میاشتنۍ اجنډا خبرې وکړې. له جرمني سره یو ځای اندونیزیا، جنوبي افریقا، بلجیم او د دومونیک جمهوریت د ملګرو ملتونو د 15 کسیزې امنیت شورا چې 15 غړي دایمي دي د دوه کلونو په مخه دوره یې غړي شول. د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل د نوي کال په مناسبت وینا کې ویلي و چې برلین به د نړیوالو بحرانونو د پای ته رسولو لپاره د ګډې همکارۍ ترڅنګ په نړیوالو چارو کې زیاته ونډه واخلي. په پام کې ده چې د امریکا د کانګرس په استازو جرګه کې د ډیموکراتانو مشره نانسي پلوسي د دې جرګې د 1/14 کاري دورې مشري په غاړه واخلي. پلوسي چې مخکې له 2000 کال څخه هم د 4 کلونو لپاره د استازو د جرګې مشره وه دغه دنده چې نن د دې جرګې 415 غړي غونډه پیلوي پایل کری. د تیری نمبر په میاشت کې د کانګرس لپاره په منځمهاله انتخاباتو کې د ډیموکراتانو بری دې ته زمینه برابره کړه چې ډیموکراتان په 215 غړو سره د دې جرګې اکثریت چې مخکې له جمهوري غوښتونکو سره وخپل کړي. اتاویا کلنا نانسی پلوسی د ولسمشر ترامپ له سختو منتقدینو ده او اکثره دموکراتانو هم ویلي چې له روسیې سره د هغه د اړیکو د هغه د سوداګرۍ د معاملو د خیریه ټولنو په اړه د جمهور رئیس ترامپ د پالیسیو او نورو کارونو په اړه به جدي څېړنې وکړي. جمهوري غوښتونکو بیا په سنا جرګه کې چې سل غړي لري د در پنځوسو غړو په لرلو سره خپل اکثریت ساتلی دی. دا د ازادي راډیو د دې ساعت مهم خبرونه.
دوستانو خبرونه مولا زاده راډیو نو اوریدل وړاندې با په خبرونه کې د ریپورتونو موضوعات ولرو. وړاندې به په خبرونه کې واورئ چې نن د افغانستان د ولسمشرۍ د راتلونکو انتخاباتو لپاره د کاندیدانو د نوملیکنې پروسه په رسمي توګه پیل شوې. زموږ خبریال د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون دفتر ته ورغلی دی وګورو چې آیا کوم څوک تر اوسه پورې د ولسمشرۍ د راتلونکو انتخاباتو لپاره د کاندید په توګه رامخته شوی او که نه. پر دې سربیره به دا هم واورئ چې د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر وایي په افغانستان کې د ترهګرۍ په وړاندې روانه جګړه یوازې د امریکا نه بلکې د پاکستان او روسیې په ګډون د سیمې د نورو هیوادونو هم باید پکې زیاته ونډه واخلي. د افغانستان په اړه به نور رپورټونه هم ولرو. د انتخاباتو پر موضوع د افغانستان د آزاد او عادلانه انتخاباتو د بنسټ مشر یوسف رشید سره مرکه هم لرو او د سیمې او نړۍ په مسایلو کې اوري چې متحده ایالاتو له روسیې غوښتي چې په مسکو کې د امریکایي وګړي د نیول کېدو په اړه سپیناوی وکړي. یو کلی زر غږونه ډرامه او د ډرامې پر موضوع بحث هم له یاده مباسي. دوستان وستړي مشه لکه مخکې مو چې یادونه وکړه نن په افغانستان کې د ولسمشرۍ د راتلونکو انتخاباتو لپاره د کاندیدانو د نوملیکنې پروسه رسمان پیل شوه. یو شمېر کسانو لا د مخه د کاندیدو لپاره هغه معلوماتي کڅوړې چې دي هغه یې اخیستې دي. وبګورو چې آیا دغه پروسه چې نن رسمان پیل شوې ده تر اوسه پورې څوک د نوم د ثبتولو لپاره رامخته شوی که نه. اکرام الله اکرام د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون په دفتر کیدې او د اوسره سره په تماس کیدې. اکرام صاحب خبرونه ته ستړی مشي لتابه او روسنګ روانه ده دغه دینوم لیکنې پروسه.
دغه زیاته مننه انسب څنګه چې تاسو ویل نن د ولسمشرۍ د انتخاباتو لپاره د نوملیکنې پروسه په رسمي ډول باندې پیل شوه. د دیارلسم له جدي نه د جدي تر اخره پورې به دوام لري. د جدي په لومړۍ نیټه باندې تر نن تر تیرې ورځې پورې یعنې د جدي تر دولسمې پورې یوازې د نوماندانو د لوري نه د معلوماتي کڅوړو د اخیستلو موده به چاره تیره ورځ پای ته ورسېده. د افغانستان انتخابات خپلواک کمیسیون وایي چې د دوو میرمنو په ګډون باندې تر دې دمه درې اویا کسانو معلوماتي سوري ترلاسه کړي. نن تاکل شوی و چې د محمد حکیم تورسن په نوم باندې یو کس د ولسمشرۍ انتخاباتو لپاره په رسمي ډول باندې ځان نومان کړي، خو سوشلي وړاندې خپل خغلی تورسن رسنیو ته وویل چې د ځینو نیمګړتیاو او د ځینو ستونزو له امله ونتوانېد چې نن خپل کاندیدي اعلان کړي او په رسمي ډول باندې د ولسمشرۍ راتلونکو انتخاباتو ته ځان نومان کړي. د ده لومړی معاون محمد ناطر شاه احمد زی او دوهم معاون محمد شفیق قیصاری و چې قیصاری د ځینو ستونزو له امله نن ونه شو کړی چې دلته کمیسیون ته راشي. د همدغې نیمګړتیا له امله چې د ده دویم معاون نو موجود، دویم مرستیال نو موجود، نو ده هم ځان کاندید نه کړو. ویل کېږي داسې چې د ورځې په جریان کې به یعنې د ورځې دوهم نیمایي شاید شاوخوا دوه بجې د ولسمشرۍ دپاره یو بل نومان هغه راشي او د نن ورځ لپاره ځان نومان کړي. د کمیسیون د معلوماتو له مخې چې دوی سره نن ورځ دوه نوماندانو ژمنې کړې وې چې دوی به د ولسمشرۍ د نوماندانو په توګه رامخته کېږي، خو محمد حکیم تورسن چې تر دې دمه همدلته و اوس رسنیو سره خبرې وکړې په خپله مخه لاړ، دا هم د ځینو ستونزو له امله ونتوانېدو چې ځان نومان کړي. د کمیسیون ویان زدي سادات سره څو شېبې وړاندې موږ خبرې درلودې. دوی وویل چې دا پروسه به د جدي تر اخري نیټې پورې دوام لري. د جدي تر اخري نیټې پورې به کاندیدان راځي. ځانونه به نوماندۍ په شرایطو کې خاص توپیر نه دی راغلی. ما د تېرو وختونو شرایط دي، باید مسلمان وي، بل تابعیت ونه لري، افغاني تابعیت باید ولري، زر سل زره استقرداري تذکیرې ولري او یو میلیون افغانۍ د ضمانت په توګه باندې باید دوی د کمیسیون ته ورکړي. همدارنګه جرمي سابقه ونه لري، دغه شیان دي چې باید کاندید دپاره شرایط ساتل شوي دي. او دوی وویل چې کمیسیون بشپړه آمادګي لري د انتخاباتو، د ولسو شوې د انتخاباتو لپاره، سره له دې چې انتخابات دریو میاشتو په ځنډ باندې ترسره کیږي. مخکې کتل شوي چې همن په یو دسمه باندې به انتخابات ترسره شي، خو د وروستۍ معلوماتو له مخې چې د انتخابات به د دریو میاشتو په ځنډ باندې ترسره کیږي. او دا ځل مهمه خبره دا ده چې څلور واړه ټاکنې، یعنی د غزنی انتخابات، د پارلماني همدارنګه د ولسو شوې انتخابات، ولایتي شورا انتخابات او د ولسوالۍ شوراګانو انتخابات به دا ټول په یو ځل باندې ترسره کیږي. بلې هم څه
زیاته مننه په دې هیله چې ښاغلی تورسن به خپل مرستیال پیدا کړي او بیرته به راستون شي د انتخاباتو کمیسیون ته، او بالاخره به نوملیکنه وکړي. مننه درنه کوو. کور دې ودان. په داسې حال کې چې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون نن د افغانستان د ولسمشرۍ د انتخاباتو لپاره نوملیکنه پیل کړه. د انتخاباتو شمیر څارونکي بنسټونه دا اقدام له وخته مخکې کړي. د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو د بنسټ رئیس یوسف رشید ازادي راډیو ته وویل چې په انتخاباتو خپلواک کمیسیون په دې اقدام سره ځان ته د خوندیتوب کړۍ جوړه کړه. له ښاغلي رشید سره زموږ همکار اجمل تورمان مرکه کړي.
د ټاکنو خپلواک کمیسیون دغه لړۍ په دې خاطر چې هغه اعتراضونه او غوښتنې چې د ټاکنو خپلواک کمیسیون د کمیشنرانو د بدلون او د تغییر غوښتنه کوي، هغه غواړي چې له چیلنج او له خنډ سره مخامخ کړي، او په دې توګه ځان لپاره یو د مسؤلیت خوندیتوب حلقه ایجاد کړي. اصلا اوس دغه بهیر ضرور نه ده. ټاکنې نویسم د سرطان ته وځنډېدلې او د ټاکنو د قانون په اساس محلویش لکه تر لګیا سوشل ورځ مخکې له ټاکنو نیټه خبر اعلان سي، او په کې بیا د نوملیکنې بهیر د کاندیدانو وروسته باید ترسره سي. نو اوس تر اوسه پورې د تذکرو، د تصویري تذکرو، همدارنګه د غسناد او د سیړونو لړۍ تر لمه دغه صحیح روښانه سوي ندي، نهادونو سره شریک سوي ندي. اما کمیسیون فقط غواړي چې په دې توګه باندې فقط ځوان لپاره خوندیتوب حلقه ایجاد کړي، او په دې اوغه اعتراضونه او غوښتنې د اصلاحاتو مخه ډب کړي.
یعنی تاسو فکر کوئ چې دا اقدام مخکې وشو له وخت مخکې اقدام دی؟ بلې،
دا اقدام مخکې له وخت څخه ده، او په عین حال په ډېره عجلې سره ترسره کیږي. حتی موږ په دې باندې پوه یو چې ځینې سیاسیونو کمیشنرانو ته دغه وړاندیزونه یا دغه مشوره ورکړې ده چې که تاسو غواړئ چې د تغییر او د بدلون مخه ونیسئ، فقط لږ زر تر زره دغه د کاندیدانو نوملیکنه پروسه، دغه لړۍ بشپړه کړئ، تر څو په دې کې به هغه غوښتنې ډب سي. موږ ووایو چې په همدغه کمیشنرانو موږ مخته شو،
خو دا لړۍ پیل شوې ده. دغه تعدد د نوماندانو فکر کوي په دې برخه کې اندېښنه خو موجوده نه ده چې که تعدد ډېر شي یو څه به ستونزمن شي دغه انتخابات؟ د کلته د ولسي جرګې انتخابات هم د غزنی د دې سره یو ځای ترسره کیږي، د ولسوالۍ شوراګانو، ولایتي شوراګانو، دا هم که تعدد ډېر وي یو څه به د رای ورکونې برخه کې دا نور ستونزې رامنځته نه کړي؟
بله شکه، څومره چې کاندیدان شمیر زیاتیږي په موږ اندازه باندې مدیریت سختیږي، او د دې ترڅنګ رای کیږي، رای چې تاسو ولې ټاکنې په لومړی پړاو کې نتیجه نه ورکړي، دوم دور ته ځینو، دا هم له اقتصادي اړخ نه، هم له تخنیکي او عملیاتي اړخ نه، هم د خلکو د انتخاب برخې سوی را ایجادولی شي، او فقط پروسه وګدوي. او ځینې کاندیدان خو پیږي سره د قانون حق ورکړی ده، د سیاسي مدني حق ته چې راسي ځان نوملیکنو کې په شرایطو باندې برابر دي، اما خو پیږي چې رای نه شي اخیستلی او ګټون کې نشي کېدل. ولې بیا هم دوی حق د موږ نه غواړو چې دغه اړه باندې نظر ورکړو، ولې پروسه لوی اوږده کوي او په عین حال کې رای تیتوي.
بله، یو وروستۍ پوښتنه بله هم رشید صاحب، هغه ده چې ځینې داسې کاندیدان هم ویل کېږي چې د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې به نوملیکنه وکړي چې هغوی د ولسي جرګې په انتخاباتو کې ناکامه پاتې دي، نو دوی چې ونه شول کولای چې د وکالت دپاره رایې ترلاسه کړي، آیا د ریاست جمهوریت دپاره به هغه لازم رایې ترلاسه کړي؟ یا فکر نه کوئ چې په دې برخه کې باید یو څه د انتخابات کمیسیون شرایط وضع کړی وي؟ که څنګه
په دې اړه باندې قانون شرایط شته، نو دوی باید یو لکه تذکرې چې سټیکر ولري هغه باید راوړي، یو فلټر چې نو اضافه لازم دی چې ټاکنو خپلواک کمیسیون محدودیت نشي رامنځته کولی. ورته خپل خلکو خپل هغه ستونزه ده، خصوصا چې پیږي دوی په کمې رایې وړي دي یا ناکامه ده، یا مخکې له مخکې پیږي چې دوی رای نشي وړلی، فقط غواړي ځانونه مشهوره کړي. او دوم ډول معاملې لپاره دوی آماده سي، هغه دا ده چې له مطرح کاندیدانو سره به دوی یا ائتلاف وکړي، یا په یو ډول سره دوی نه امتیازات ترلاسه کړي چې وایي ولا وزارت یا سفارت یا تشبیه. حتی په تېرو ټاکنو کې ولسمشر یو تن کاندید د ناحیې د عامر په توګه باندې یو ټکټ له خوا امتیاز ورکړل شو چې هغه به تېر شو له خپل هغه کاندیدر شو. نو دغه بحثونه هم په دې کې مطرح دي.
په افغانستان کې د آزادو او عادلانه انتخاباتو د بنسټ رئیس یوسف رشید چې تاسو ورسره مرکه واوري د 12:15 دقیقې شوې. راځي اوس په هم څو اقتصادي خبرونه واورو.
د افغانستان متشبثینو علی بوټ وایي افغانستان له پاکستان سره یو ځل بیا د مالوچو د سوداګرۍ یو کلنه هوکړه لاسلیک کړه. د دغه بورډ مشر رحمدین حاجی اغا نن ازادي راډیو ته وویل د روان میلادي کال په ترڅ کې به په هر یوه میاشت کې د 3.5 موټر مالوچ پاکستان ته صادرېږي. د ښاغلي حاجی اغا په خبره د افغانستان په فاریاب، بلخ، کندهار، هلمند او یوشمینور ولایتونو کې د مالوچ په کاروبار تر 3000 کسان بوخت دي. یاد بورډ له افغان حکومت او پاکستان وغوښتل چې د 3 میاشتو په موده کې په جمرود کې د مالوچو د 3 درول شویو موټر برخلیک معلوم او پاکستان ته د ورتګ اجازه ورکړل شي. د افغانستان د کرنې او بولګونې وزارت وایي سکل په ننګرهار ولایت کې د خرما 2000 کیلو حاصلات لاسته شوی دي. دغه وزارت نه په خبر شوی خبر پانه کې راغلی چې د یاد وزارت وزیر نصیر احمد دورانی د خرما له ترویجي بغنه د لیدنې په هدف ننګرهار ولایت ته تللی دی. په اعلامیه کې دا هم راغلی چې نوموړي په خپل دغه سفر کې د ننګرهار د زیتونو فابریکې ته د ایټالیا هیواد نه د اخیستل شویو وسایلو خبره هم کړې ده. دغه وزارت د معلوماتو له مخې راتلونکي کال به د خرما او زیتونو تولیدات زیات او په دې برخه کې بهر ته د صادراتو زمینه هم برابر شي. نن د کابل بازارونو کې د خوراکي توکو بیې په دې ډول دي: یو 50 کیلوي بوري قزاقي وړه 1,300 افغانۍ، یو 50 کیلوي بوري بوره 1,300 افغانۍ، یو درې نیمنۍ بوري وریځې 2000 افغانۍ، 14 لیتر غوړي 1000 افغانۍ، یو لیتر پټرول تیل 850 افغانۍ او یو لیتر ډیزل تیل 650 افغانۍ پلورل کیږي. د کابل په شاهزاده سرای کې د څو بهرنیو اسعارو په مقابل کې افغانۍ په دې ډول تبادله کیږي: یو امریکایي ډالر 50 افغانۍ 10 پوله، یو یورو 50 افغانۍ 70 پوله، یو انګلیسي پاوند 90 افغانۍ 40 پوله، یو سعودي ریال 40 افغانۍ، 1000 ایراني تومان 10 افغانۍ 50 پوله، 1000 هندۍ کلداري 1080 افغانۍ او 1000 پاکستاني کلداري 1500 افغانۍ.
اقتصادي خبرونه مو اوریدل دوستانو. فیروزی عزیزی درته وړاندې کړل. تاسو زموږ غږ آزادۍ رادیو نه اورئ او دا زموږ غرمنۍ خبری خبرونه ده. مخکې لیدنه چې د افغانستان په اړه ځینې نور رپورټونه راواخلو، د سیمې او نړۍ مسایلو ته ځو. متحده ایالاتو له روسیې غوښتي چې په مسکو کې د امریکایي وګړي د نیول کېدو په اړه سپیناوی وکړي. د امریکا د سمندري ځواک پخوانی افسر پاول ویلان د ډسمبر په 20 په روسیه کې د جاسوسۍ په تور توقیف شو. رضوان مراد دا موضوع څارلې ده. همداسې بره سره په سټډیو کې دی. مراد صاحب، د امریکا د متحده ایالاتو حکومت له روسیې څه غواړي؟
مننه صاحب. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پمپیو پرون په دې اړه په برازیل کې خبرې کړې دي. نوموړي ویلي چې روسیه باید ژر تر ژره دوی ته ووایي چې پر پاول ویلان چې په مسکو کې نیول شوی دی څه تورونه دي، او که چېرته تورونه پې غلط ثابتېږي نو هغه باید فورا بیرته متحده ایالاتو ته راستون کړي او خوشي کړي. متحده ایالات وایي چې د دوی سفیر په مسکو کې د امریکا سفیر پرون له پاول ویلان سره چې په توقیف کې دی کتلی دي، خو بیا هم ډیپلوماټیکو چینلونو لارې روسان د امریکایانو غوښتنو ته ځواب نه وایي او سپیناوی نه ورکوي چې دغه امریکایي وګړی ولې نیولی دی.
روسیا څه وایي چې ولې د امریکا د پوځ د متقاعد افسر توقیف کړی؟
روسیه دوه ورځې مخکې ویلي چې دغه د سمندري ځواک د امریکا د سمندري ځواک د 40 کلن افسر چې پخوا په عراق کې هم پوځي خدمت کړی دی اما بیرته د پوځ نه وستل شوی و، دی بل فیل په جاسوسۍ نیولی دی. خو روسان په دې اړه وضاحت نه ورکوي او تر اوسه پورې نه دي ویلي چې څه ډول جاسوسي ده کوله. دغه افسر انسب پاول ویلان یوې امنیتي کمپنۍ ته کار کوي او له 2001 کال راهیسې څو ځله کورنۍ وي چې مسکو ته تللی، خو دا ځل روسان وایي چې دوی سره داسې شواهد او اسناد دي چې ثابتوي چې ده د امریکا لپاره جاسوسي کوله. اما تر اوسه پورې روسان امریکایانو ته دا نه دي ویلي چې په کومه برخو کې د جاسوسي کوله او تور
ډېر زیاته. مننه کوو دوستانو. رضوان مراد و چې د متحده ایالاتو او روسیې ترمنځ په هغه نوي راپورته شوي کړکېچ معلومات راکړل چې د مسکو لخوا د یو امریکایي وګړي د نیول کېدو له کبله رامنځته شوی.
آزادی رادیو ته غوږونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
دوستانو زموږه غلاسته ای رادیو ناوړی زموږ پرونی هر ورځ د سهار لو بجو د ماخام تر و بجو پوری په منځنۍ صفادو ل شپک نبی اوریدل شي. د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر وای په افغانستان کې د ترګړې پوړان دی روانه جګړه یوازې د امریکا نه ده بلکې د پاکستان او روسیې په ګډون د سیمې د نورو هیوادونو هم ده او باید پکې ونډه واخلي. ډونالد ټرمپ چې پرونی په واشنگټن کې د کابینې د غونډې تر پیلېدو مخکې څرګندونه کولې، وزل بیا په افغانستان کې د امریکا ل روانې جګړې چې د پوینانو لسم کال ته داخله شوې خپل نار زایتی په ډاګه کړ. خو نو ویل چې له دې هیواد به امریکایي ځواکونه وباسي کنه. مخکې د شمپ حواله ریپورتونو کې ویل شوی و چې نوموړی په پام کې لري له افغانستان نه د سوار لزر امریکایي سرتیرو نمایي له دې هیواد وباسي. د ولسمشر ټرمپ د څرګندونو تفصیل نوریاس نوري وړاندې کوي.
د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ترامپ د سیمې پر هیوادونو په تیره بیا روسیې، پاکستان او هند غږ وکړ چې په افغانستان کې د ترهګرۍ په وړاندې روانه جګړه کې زیات ښکېل شي. ترامپ پرون په واشنگټن کې د کابینې غونډې ته په خبرو کې چې پر تلویزیون خپرېدې ټینګار وکړ چې په 1980 کې په افغانستان کې د پخواني شوروي اتحاد مداخلې له مالي پلوه شوروي دیوالیا او هغه وپاشه. ترامپ په افغانستان کې وسله والو طالبانو او د اسلامي دولت ډلې یادایش په وړاندې جګړې په اړه وویل چې نور هیوادونه چې سیمې ته نږدې دي باید دغې جګړې کې زیاته ونډه واخلي.
Why isn't Pakistan there?
روسیا ولی هلته نشته، هند ولی هلته نشته، پاکستان ولی هلته نشته، ولی موږ شپک زر مایل لري هلته یو. خو په هر صورت موږ له خپلو خلکو سره مرسته کوو، له نورو هیوادونو سره مرسته کوو. هلته ترهګر شته، اکثریت طالبان او داعشیان دي. تاسو ته یو مثال درکوم، طالبان زموږ دښمنان دي، داعش زموږ دښمن دی. موږ په یوه سیمه کې یو چې 4-5 اونۍ مخکې مې له جنرالانو سره پرې خبرې کولې. هغوی ویل چې په دې سیمه کې طالبان او داعشیان دواړه دي او دواړه له یو بل سره جګړه کوي. ما ورته ویل چې ولې نه پرېږدئ چې په خپلو کې وجنګېږي، ولې باید موږ مداخله وکړو؟ ولسمشر ټرمپ په دې اړه چې آیا له افغانستان ځواکونه باسي که نه څه ونه ویل، خو مخکې راپورونو کې ویل شوي چې هغه په پام کې لري له افغانستان نه د 4,000 امریکایي سرتیرو نیمایي وباسي. خو هغه په افغانستان کې روانه جګړه بریالۍ ونه بلله. وی ویل چې که څه هم د جنرالانو غوښتنې منلې، خو په جګړه کې پرمختګ نه تر سترګو کېږي. تاسو زموږ د جنرالانو خبرې کوئ. ما جنرالانو ته ټولې هغه پیسې چې دوی غوښتنه کوله ورکړې، خو دوی په افغانستان کې کارونه ډېر ښه نه دي ترسره کړي. دوی په افغانستان کې 19 کاله جګړه کوي. متس له ما ډېر منندوی و چې $100 میلیارډ مې چې هغه هېڅ انتظار نکاو ورته ومنل. خو متس ما ته څه وکړل؟ هغه ما ته په افغانستان کې څه وکړل؟ هیڅ ښه نه دی کړی. زه له هغه څه چې د په افغانستان کې کړی خوښ نه یم. ولسمشر ټرمپ دغه راز په خپلو خبرو کې د هند پر صدر اعظم نریندرا مودی د هغه څه په خاطر چې وایي په افغانستان کې یو کتابتون جوړ کړی هم انتقاد وکړ. ترامپ وویل مودی تل راته دا خبره کوي چې ده په افغانستان کې یو کتابتون جوړ کړی. پوهیږي چې ارزښت یې څومره دی؟ ارزښت یې زموږ د 5 ساعتونو مصرف دی. ترامپ څرګنده نه کړه چې دا کتابتون چیرې دی چې هند جوړ کړی. خو هند په افغانستان کې له 2001 کال راهیسې د بیا رغونې په برخه کې تر اوسه $3 میلیارډ لګولی دی.
دوستانو زموږ غږ له ازادۍ راډیو ناوړی و مو لیدل چې د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر وای په افغانستان کې د ترهګرۍ په وړاندې روانه جګړه یوازې د امریکا نه ده بلکې د پاکستان او روسیې په ګډون د سیمې نور هیوادونه هم باید زیاته ونډه پکې واخلي. اوس هم بیرته د افغانستان ولایتونو ته ستنېږو. د لوګر پوهنتون چارواکي وایي چې دا مهال په دغه پوهنتون کې د محصلانو لپاره د زده کړو او تحصیل مناسب شرایط برابر شوي. د چارواکو په خبره پخوا په لوګر کې د ګوتو په شمیر ښځو لوړ تحصیلات کړي ول، خو اوس مهال د پام وړ ښځې لوړې زده کړې کړي او په حکومتي ادارو کې په دندو بوختې دي. نجیب الله الوخیل تفصیل وړاندې کوي.
چارواکي وایي د پخوا په پرتله په لوګر پوهنتون کې د محصلانو د باکیفیت زده کړو لپاره د ودانیو په ګډون د کتابتونونو، انټرنیټ خونو او پرمختللې ټکنالوژۍ په برخو کې د پام وړ اسانتیاوي برابرې شوې دي. د لوګر پوهنتون چارواکو دا څرګندونې د چهارشنبه په ورځ د یاد پوهنتون څخه د محصلانو د فراغت د جشنوارې په څنډه کې مشال راډیو ته وکړې. د لوګر پوهنتون رئیس ناصر ستانیزي وویل چې سږ کال هم د یاد پوهنتون څخه 80 تنه محصلان فارغ شول چې 9 تنه انجونې دي.
اوس الحمدلله موږ هغه سهولتونه کوم چې د یو با کیفیته تدریس لپاره د محصلینو لپاره اړین دي تر ډیره حدا پورې په خپل پوهنتون کې د محصلینو لپاره لرو. هغه کې د تدریس په برخه کې د ټکنالوژي او د انټرنیټ او کتابخانه او دغه وسایل موږ لرو.
بلوري ته د لوګر پوهنتون فارغان مني چې د پخوا په پرتله د زده کړو او تحصیل په شرایطو کې ښه والی راغلی دی. د خوانې روزنې د پانځي فارغ عبدالمنان وای
کله چې موږ اول پانتون ته راغلو په پانتون کې نه چوکۍ و نه استادان ډېر کمبود درلودو، خو لله الحمد اوس د زیاتو تعمیرونو شتون لري، استادان دي الحمدلله، کتابخانه سي موجوده نه و، کمپیوټر لیب نه و. د محصلین په نماینده کې باندې زه لوړپور چارواکو سره هم زما هیله دا ده چې لوګر پوهنتون ته نور پوهنځي زیات کړي.
د لوګر پوهنتون استاد وحید الله عبدالرحیم زیام وایي چې یاد پوهنتون په ځانګړي ډول د ښځو او نجونو د لوړو زده کړو لپاره ډیر په ګټه تمام شوی دی.
مخکې د دې نه چې د پوهنتون فارغان راسي په دې لوګر کې د ګوتو په شمار ښځې د لیسانس د کچې درلودونکي ول، اما اوس الحمدلله سه 22 نفره پر اوس کله ټولنه ته وړاندسول، نه کسه سکل ټولنه ته وړاندسول چې کوم انجونی فارغ سوي دي او بیا اتیا پیسه د هغه د وظیفې چکتنه سوي دي او وظایف نیولې دي.
بلور ته د لوګر والی انور خان ساغزی د فارغانو جشنواری ته په خبرو کې د ځوانانو اندېښنې او غوښتنې پر ځای وبللې او ډاډ ورکړ چې په نوي کال کې به د دوی یو شمېر غوښتنو ته رسیدګي وکړي.
زه اطمینان درکوم سږ کال به ان شاء الله ولعزیز د کارتې مامورین سړک درته اسفالت کوم، کدا ونه سوجي چې او ګلدانونه خو به سل پسل کې درته جوړ کوم، ولې اول کوشش کوم سړک به اسفالت شي. د پونتون په شاوخوا کې غصب روان دی، ټول هغه غیر قانوني دیوالونه چې جوړ کړی دا اطمینان در کوم په ډیر لږ وخت کې هغه چپ کوو، ولې بیا هم وایم چې ستاسو همکاري نه تناد ولایت مقامي سم نشي کولای.
له لوګر پوهنتون څخه داسې مهال وش په تزوانان فارغیږي چې تیر کال هم لیات پوهنتون څخه 950 کسه فارغ شوي ول چې 22 تنه انجونې وي. لوګر پوهنتون دا بهال د 113 انجونو په ګډون شپږ سوه محصلان لري چې د ښوونې او روزنې پوهنځي د کیمیا، بیولوژي، فزیک او ریاضي په څلورو څانګو کې زده کړې کوي.
او شې ټول ملت ته ور پکوته کوم چې ستاسو متحد بودان ستاسو یوال ستاسو د نجات لار ده
چې د نور ادارات چې د حکومت تر تسلط لاندې کار کوي دی موږ دی ته وحسه.
ملاقات اولی که در اسلام آباد صورت گرفت افغانستان و طالبان،
اگر من اشتباه نکنم تا هنوز ما شما قانون بانکداری نداریم.
نور اگر سیاست مداران چه میشه افغانان پا جبی و پا قوم و پا سمت و پا تنظیم بدی بیشی باید اوگوی اعتدار فرصت رو تک بایست.
تاوده سیاسی او تولنیز بحثونه ده آزادی پا چپوکی پروگرام کی هر پنج شنبه ده کابل پر وقت ده مبشین لدو تر چلور بجو ده آزادی رادیو.
اوس به هم ستاسو له پیغامونو څو پیغامونه راواخلو.
ستاسو له پیغامونو.
بله، زه سنگین مظلوم یار د پکتیا ولایت څخه تاسو ته دا پیغام پریږدم چې کوم سړک د پکتیا ولایت څخه میرزاکیه سیدکرام او تر ولایت پورې رسیدلی په خوا او شا کې غله ډېر شوي دي، نو له چارواکو څخه مو هیله ده چې دا غله له مابۍ نه ویشي او بندیان کړي، خو بعضې ځای کې حکومت اقدامات کړي خو په واسطې له وجې بېرته غله خوشي شوي دي.
د زابل ولایت مرکز کلاس خبره کوم، د خیره موسسو څخه مننه کوم، مرمنو څخه دلته موسسې زابل سرادي د شپې خوراکي مواد راوړي، خو دا خبره دلته چې دوی عکسونه ورکوي یا خبرونه ورکوي د مرکز داخل خلک دا دروغ وایي. په فلو کې کلاسو غریبانو ته رسېدلی، هغه هماغو غریبانو ته چې وکیل یا ولسوال یا قومندان یا رئیس یا مدیر یا د بل زورواکي رښتې و غریبانو ته نه رسېږي، دا دروغ وایي. وسلام په احترام.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. قاری محمد رسول یم بنی رحار ما آزادی رادیو تخفل سلامون ہنی جہلی وڑانی کوم. پس سلام نمیدا پیغام دے چی معلمین دو پارا دوائی میٹرک سسٹم سب تو کہتا وان دے او معلمین دیر سخ پتنگ شوی دی دیو میش روان اند چی دا معلمین و دو خون کو ماشونا بن شوی دی سو کو تا ماشونا بخفل وقت نو ور کئی او سخت ستونزو و مشکلات و سر لاسو گریوان دی دو حکومت سخ وارم چی دا ماشونا تا بخفل وقت بانی ور کی تر سو خون کی بخ و خوشحال شی. سلام با احترام.
ستاسو پیغام ستاسو نظر دے.
دوستانو ستاسو له پیغامونو څو پیغامونه و چې خبرو شو زموږ غږ آزادۍ رادیو ناوړی په دې خبرونه کې د خبرو شو خبرونو او ریپورتونو تفصیل هر وخت او هر کله چې وغواړي په آزادۍ رادیو ډاټ کام کې زموږ ویب پاڼه ده کتلی شي. اوس هم یو وار بیا د خبرونو وخت را ورسید. فرشته جلالزی په سټوډیو کې ده. د افغانستان سیمې او نړۍ د مهمو خبرونو سرټکی ترې اورو.
په افغانستان کې د جمهوری ریاست د انتخاباتو لپاره د کاندیدانو د نومونکنې رسمي بهیر نن پیل شو. د ازادي راډیو خبریال وایي چې تر اوسه لا چا خپل نوم نه دی ثبت کړی. د افغانستان د خلکو اسلامي وحدت په نوم سیاسي اداره کړ چې د وحدت اسلامي ګوند مشر محمد محقق به د جمهوری ریاست په ټاکنو کې د ګلبدین حکمتیار په انتخاباتي ټیم کې شامل شي. د افغانستان د خلکو اسلامي وحدت حزب ویان عباس آگاه ویلي چې محمد محقق به د وحدت اسلامي حزب لوري په ټاکنو کې د ګډون لپاره خپل نوم ثبتوي. و سوال طالبانو تیر شپه د بغلان د مرکز پلخمری پر څو امنیتي پوسټو حمله کړي چې په دغه حملو کې د افغانستان امنیتي ځواکونو ته مرګ ژوبله رسیدلې ده. پاتریک شانن د امریکا د دفاع وزارت په سرپرست په توګه پرون رسمن په کار پیل وکړ. شانن چې مخکې د دې وزارت مرستیال په توګه دنده ترسره کوله د هغه وروسته د ولسمشر ټرمپ لخوا دا مسؤلیت ورته وسپارل شو چې پخوانی دفاع وزیر جیم ماتیس د دسمبر په 20 له دندې استعفا وکړه. په پام کې ده چې د امریکا د کانګرس په استازو جرګه کې د ډیموکراتانو مشر نانسی پلوسی د دې جرګې د 114 کاري دورې مشري په غاړه واخلي. د تیرې نومبر په میاشت کې د کانګرس لپاره په منځمهاله انتخاباتو کې د ډیموکراتانو بری دې ته زمینه برابره کړه چې ډیموکراتان په 250 غړو سره د دې جرګې اکثریت چې مخکې له جمهور غوښتونکو سره وو خپل کړي. او جرمني تر شپږو کلونو وروسته بیا د ملګرو ملتونو د امنیت شورا دایمي غړی شو. پرون په نیویارک کې د ملګرو ملتونو په مقر کې د ملګرو ملتونو د بیرغ د پورته کېدو پر رسمي مراسمو سربیره د امنیت شورا په لومړني رسمي غونډه کې د دې شورا پر میاشتنی اجنډا هم خبري وشوې.
دوستانو له فرشتي جلالزی مننه کوم چې خبرونه در باورول. د ازادي رادیو دا نور خبرونه زموږ په پانه azadiradio.com کې هر وخت کتلی شي. اوس هم یو کلی زرغه ګونه ډراما او پری پاس
یو کلی زرغه ګونه
یو کلی زرغه ګونه ډرامې خوږو اوریدونکو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتهو. تاسو واوریدل چې د نوي کال د پیل په ورځو کې خوونکي عادلې په ټولګي کې داسې دعا کوله. الله تعالی دې د نوې 1499 هجری شمسی کال د ټول وطن او وطنوالو لپاره د سولې او سوکالۍ کال وګرځوي. خوږو اوریدونکو تاسو هم امین ووایئ. اوس به واورو چې د کلی ځوانان د څه لپاره راټول شوي دي.
سیدا پزوانانو غږو ته شورت نه کوي چې په خبره سره پوښ
جابیل کوي والکانو تاسو نه غلی شي چې د زوانانو د شورا په کارونو سره وغږی کو
کور مو ادا چې شور مو غلی کو. اخا خبره دا ده چې د نوي کال په ورځ زوانانو د نیالګوی د کیناولو په اشر کې نام خدای ثواب وګاټو او خیزانو نستړي کړل.
او جمیلا اغه کار خو وسو نوې کار یاد کا چې اوس به څه کوو.
ګل ماما دا ته هم تر دادا پوری پریدا په نوې کارونو هم خبرې کوو.
دا دوه مستانه بیا څنګه پاتانو ګډار روان دي.
الک موسا ګل او خدای داد ګل دا بیا مو څه خبره جوړه کړې ده چې د خوشحالۍ نه پاتانو ګډا سری.
خدای داد ګلیا دا ځوانان داسې ښه په زوره او زیر پوهې کته وایښه چې داسې ښه په خبره سرونه خلاص سي.
موسا ګله ساده ګله ته مې مسکونډه پویوم. جمیله دا سیدا چې ما او موسا ګل زکه د خوشحالۍ نه لاسونه پخې غورځول چې زړه دې بدمشه دوه خبرو ته ډیر خوشاله وو.
کوم دوه خبرو ته؟
ګل محمد خانه یو خبره خدا ده چې زړه دې بدمشه د ځوانانو شورا بیا راټوله شوه او د خیر په کارونو یې لاس پورې کړ.
یار خدا ده ګلیه هغه بله خبره به دی اول ورته کړې وته وایخه. د موسی ګل باندې خیر نه
خدای تا دا موسی ګل کومه خبره یادوي اوس هغه بل خبره موکه
صحیح ده هغه بل خبره خدا ده چې زموږ او ستاسو په کلی کې د یو ځوان باخت را بیداره شوی دی زړه دې باد مشه ډېر ښه ښه فکرونه یې په سر کې ورګرځي
دا کوم ځوان دی موږ ته د خپل فکر ووایي چې د ځوانانو په شورا کې عملی کړو
جمیله دا ځوان درکیم زړه دې باد مشه دا خړکی ځوان خو وینې ته صبر چې دا ټنډه خو یو ځل ښکل کړم زړه دې بدمشه دا ځوان به اوس د خپل زړه خبره په خپله درته وکړي وایا موسی ګله بلای مه تر منځ کوه
ځوانانو خبره دا ده ته وایې ښه دا ستاسو موسی ګل چې دی په ویښه او خوبونو کې یوه کار ته ډېر ضرورېږي ته وایې ښه
کوم کار ته موسی ګله
هغه خو داسې ده چې که دا د کلي له کوڅو او شاوخوا نه د ښځلو ډیرانونه د ځوانانو په اشر پاک نه ځي ته وایې ښه له دې ښځلو مزلو به لویې بلاوې جوړې سي دې ټول کلي ته به رقم رقم مرضونه راولي ته وایې ښه که څنګه خدای دا ده
نه نه ولې به کنه یم ایلې خو دا خبره دې څنګه وکړه
دا مې ځکه وویل چې د تفریح زنګ دې وانه ولیده هدې ټولې نجونې ووتلې راځه چې تفریح وکړو
ایلې ته لږه کښېنه د یو کتاب خبره درسره شریکوم ما لوستی ډېر ښه تاثیر یې راباندې کړی دی
وی ښه ته ووایه چې زما دې ورته تا لوسته کړه
په کتاب کې د تکړه او پلټونکو خلکو په اړه یو مطلب و چې ومې لوستو له ما سره هم یوه نوې هیله پیدا کړه
خو زه دې راته ووایه چې څه یې لیکلي وو
لیکلي وو چې کامیاب خلک د هر نوي کال په سر کې د خپلو کارونو لپاره یو پلان جوړوي چې زه به د کال تر اخره دا کارونه کوم
هو رښتیا هم که څوک یو ارمان ولري او هلې ځلې وکړي بیا یو ځای ته رسېږي
هیلو زما د زړه خبره دې وکړه په دې کتاب کې مې همدا لیکلي وو چې په پرله پسې کوشش سره انسان ډېر څه یادولی او کولی شي
فرزانې که رښتیا یې درته ووایم موږ او تاسو تنبلي کوو که په ځان یو څه خواري تېره کړو او کوشش جاري وساتو د دنیا له خلکو کم نه یو
آفرین بیا دې هم ګل خبره وکړه خو سږ کال ما په کلکه ملا ورته تړلې چې د کال تر اخره به زه دا اوسنۍ فرزانه نه وم یوه بله فرزانه به وم چې یو نوي څه به مې زده کړي وي
ګوره نوې فرزانې بخیلي به نه کوې هیلې نه به هم نوې هیلې جوړوې
هیلې دې هم ښه کوشش وکړي وایم داسې هیلې به شي چې بڼکې به یې د موسی ګل نه ته اوس هم ښکلي وي
ته ټوکې مه کوه خو زه هم ځان ته یو پلان جوړوم او د دې کال تر اخره به خامخا ډېر څه زده کوم
همداسې به کوو هیلو انشاءالله زه خو به په دې نوي کال کې قرآن کریم ښه په تجوید زده کوم بل به کمپیوټر هم ښه یادوم او بل به هم د انګلیسي په یادولو کې ډېر کوشش وکړم او رښتیا یوه بله ضروري خبره
بله کومه خبره
د صنف ټولو جنکو ته به ووایو چې یاره یوه دې په نوي کال کې یو مهم هدف ته ځان لپاره وټاکي او زړونه دې ورسره وتړي انشاءالله چې کامیابې به شي
ترور بیبی نن خو ډیره خوشحاله ښکاري
مادم د معاوني اسای بیې نه پیسي په رښتیا د تعلیم والا یم و زه نن ډیره خوشحاله یم چې معلمه صاحبه عادله هم د ښځو د شورا دفتر ته راغلې ده
کور دې ودان ترور بیبی الله دې په ایمان خوشحاله
که امین له دې خوږې دعا دې جرسم له ټولو مسلمانانو سره
ترور بیبی معلم عدلی ته خو زم خوشحاله یم زمون خو معلمه ده ډېر څه مو ترې زده کړي دي خو ویې نه ویل چې ډېره موده وروسته څنګه د شورا دفتر ته راغلې ده
ختیجې یو عرض مې راوړی ما وی چې ترور بیبی به لږ مرسته راسره وکړي
وایې په غبر بولې وو مرسته به ولې نه کوو خو ته مې په خبره وپوهوه چې د څه شي مرسته وکړو
ترور بیبی د سواز زده کړې په کورس کې شاګردانو را یاده کړه چې د مولوي صاحب لور زینبی هم مکتب لوسته او هم دیني سبقونه
زینب خود چا خبره د ټولو نجونو او ښځو د پیکې ګل ده ډیر پوه او خیار ده.
همداسې ده، زما شاګردانو ماته وویل چې که زینب د ښځو د سواد زده کړې په کورس کې د دیني علومو معلمه شي، ښځې انجونې به ډیر څه ترې زده کړي.
وایم د زینبې لپاره خو به موږ ټول خپل وس کوو. معلم صاحب عدلی، ته بیا غمه اوسه، دا خبره مې ټینګه په زړه پورې وتړله. وپوهېدې؟
ښه ده چې ترورې بېتا دې نه شو.
یاره معلم صاحب عدلی، د زینب د پوهې په برکت به شاګردانې په ډېرو شیانو وپوهېږي. اول خو ښه دی چې ستاسو په کورس کې ورته وظیفه پیدا شي. کارته ونه شوه، زه به هم په خپل مکتب کې ورته کوشش وکړم چې د دیني علومو معلمه شي.
وایم په خوله دې برکت شه ماونې صاحبې نفیسې، دیوه چې هر ځای لګېدلې وي رڼا خپروي.
دا زینب ماته ډېره بختوره ښکاري. نه مو خدای دې وي د خپلې پوهې له برکته هر چېرته ورته کار پیدا کېږي.
خدیجې ته ښه وایې، ښځینه دیني ښوونکې به په زده کوونکو نجونو او د کلي ولس په ټولو مېرمنو ډېر ښه اثر ولري. هغه ځکه چې په دین کې د ښځو او سړیو د حقوقو ډېرې لارې او طریقې شته چې زموږ خلک نه دي پې خبر.
یاره شفیقی، نام خدای دې وي سکل خو فصلونه ډېر ښکلي دي.
د اسلام پلاره، خدای دې له بدو سترګو وساتي، د سړي د زړه پکې خوشحاله شي.
زه خو وایم کورې ودان موسی ګل هم سکل د دیقانانو سره ډېره خواري کوله، خدای شته ښځه راتی د خونې پیدا کړي.
اوهو، موسی ګل دې یاد کړ؟ هغه دې بارې په شا دی او لاسونه یې په دوانې ولي دي.
ته صبر چې غږ پرې وکړمه.
موسی ګله، او موسی ګله، دیخوا راشه چه پکار میه، دیخوا راشه.
وایم دسترگو پراب که با درسم توای خواه.
رو رو رازه چه باردم پشاره ونه خورزیگی، رو رو رازه.
خانسر، داده در رو رسیدم.
مساگل استره میشی؟
تصبر چه، داده نیالگوی بار کیدم، بیا بزواب در کم. جنتی سیده اسلام موری، خدای دې د ښکلو لمسی او څښتنه کته وای.
آمین. موسی ګله، ستړی هم وی خو لاسونه دې په دعا نیولي وو، څه دې ویل؟
که دا سوال رانه خان صاحب کړی و ته وای ښه، بیا به مې ځواب ورکړی و. له تا شرمېږم.
یاره موسی ګله، ښځه ماته یې ووایه د څه شي دعا دې کوله؟
خان صاحب، مولوی صاحب مې اورېدلي چې د نیالګیو کرل صدقه ده. سبا یا بل سبا د کلي ځوانان اشر کوي، د کلي کوڅې پاکوي. ته وایې ښه، ما دا نیالګي واخیستل، ما وی نوی کال دی، دا به م په ځینو ځایونو کې کېنو.
د نیالګیو صدقه دې قبوله شه، خو د دعا خبره دې ونه کړه چې د څه لپاره دې کوله.
خان صاحب، اصلا د مور نه شرمېږم. ته وایې ښه.
موسی ګله، مه شرمېږه، زه خو دې د مور په ځای یم.
و هغسې خو ته مې د سنم ګله دې په ځای یې. ته وایې ښه، داسې ده چې مور مې په زرپوري مرکه راته کړې.
وایې
ته څه وایې ولکه؟
هو خو خان صاحب، اصله خبره دا ده چې هغوی ډېر ولور غواړي. ما خدای پاک ته دعا وکړه چې دا د نیالګیو صدقه مې قبوله کړي. ته وایې ښه، او زرپوري مې په نصیب شي.
آمین آمین، خدای دې وکړي.
خیر وسې خان صاحب، ای د اصله مورې، تم دعا راته وکړه کنه. ته وایې ښه، که دعا دې خدای قبوله کړه، یو ښایسته شال به درته واخلم.
یاره موسی ګله،
بلې درنو اوریدونکو، تاسو د یو کلی زرغونو ډرامې 240مه برخه له ازادي راډیو څخه واوریدل. اوس مو د ډرامې اړوند یو موضوع په اړه بحث ته زه یوسف زدران هرکلی کوم. درنو اوریدونکو، هغه څه لکه مخکې چې یادونه وشوه، وړاندې په دې غږیږو چې کلیوالې او ولسي شوراګانې د ولس او ملت د ښېګڼې او امنیت لپاره څه کولی شي او یا څه یې کړي دي. په دې خپرونه کې د ګډون لپاره تاسو هم راسره برخه اخیستلی شئ. شمېرې مو د 0909 شل 15 درې څلوېښت 0 2 2 2 5 5. بحث په دې کوو چې ولسی او قومي شوراګانې چې په بېلابېلو سیمو کې جوړې شوې دي د خپل ولس د ښېګڼې لپاره څه کولی شي، او یا تر اوسه ستاسو په سیمو کې څه کړي. په اړه ستاسو ګڼ شمېر پیغامونه په 0 2 6 9 0 1 8 0 1 8 شمېره هم رارسېدلې دي. خو په دې موضوع د لا بحث لپاره د پکتیا د ولسی جرګې یو بنسټ ایښودونکی زمرد خان منګل هم را سره په خپرونه کې ده، چې تاسو ته ښه راغلاس وایم. منګل صاحب را سره د ټلیفون په لیکه وصل ده. منګل صاحب، زمونږ سره په خپرونه کې یې؟ وعلیکم السلام، ډیره زیاته مننه. تاسو چې تر اوږدې مودې رئیس په دغه بنسټ کې کار کوي او بیلابیل ولسی خوځښتونه مو رامنځته کړي دي، اصلا دا شوراګانې څه ګټه لري؟ خدای په پیل کې زموږ اوریدونکو ته دا ګټه بیان شي، ولې ډیر ځوانان نن سبا په دې کې بوخت دي؟
مکالمی تو ڈبل باندھ لے گوڑا دلاس تھا دادا وہ لکھی جو روکتے ہیں وہ لکھی سورا گانے افغانستان کی جی تاریخ آغیز و برخلک تاکن کو مسائل کو دیدی وانگا تاریخ تھا دیتا کرے گا کہ افغانستان دی جرگو کور دا جرگو باندھے لوئی نیلی مسائل او برخلک تاکن کی مسائل کا حل لارے پیدا کری دی وہ ایران تو بڑے نہ جمع را بسما د اساسي قانون د شپږم فصل د لوی جرګې بحث ګوره د لوی جرګې په نوم باندې موسسه په نړۍ کې یوه بېله یو نوی یو ډول دا د ولسونو د ارادې د مظهر چې صرف افغانان خوشبختانه د دې نه برخمن دي. ولسي یا د لویه جرګه چې د هغې جوړښت د اساسي قانون لسمه یولسمه دولسمه موضوع کې تعریف دی هغو ته به نه زما را بسمه کلو ده دغه جوړښتونه په کلو کې که د ساتنو قانون ته مراجعه وکړو هغه هم څلور نوه ولسي جوړښتونو باندې تاکید کوي چې یو د کلي شوراګانې دي، یو د ولسوالۍ شوراګانې دي، او ولایتي شوراګانې دي، بلاخره د ولسي جرګې شوراګ دي. که د جرګه هم همدغه تعریف کړو د کلي نه شروع، یعنې د کلي جرګه، د ولسوالۍ جرګه، د ولایت جرګه، چې محلي جرګې، سیمه ییزې جرګې ورته ویل کېږي، او کمیټه په ملي مسایلو لپاره ملي جرګې.
منګل صاحب، د نورو شوراګانو لپاره خو بلې، منګل صاحب، د نور شوراګانو لپاره هم هڅې روانې، لکه تاسو چې یادونه وکړه. خو که په پیل کې چې شروع د کلیوالي شوراګانو کېږي، په همدې کې پاتې شو، اصلا دا د خپل ولس د خیر او ښېګڼې لپاره څه کولی شي؟ او فکر کوي چې په افغاني ټولنه کې تر دې د مغه رول چې باید ادا کړی وای څه یې کړی دي؟
انقلاب یا څلور لسیزو د غمیز نه وروسته یو څو اندازه دا قومي جوړښتونه ضعیف شول په بېلابېلو عواملو باندې، چې هغه ډېر اوږد بحث ته کدې ته ځو. خو د دې نه وړاندې هغه قومي جوړښتونه چې د کلو یا د کلو شوراګانې دا څو بادونو یا په څو برخو کې ولسونو ته، نظام ته، او خپلې سیمې ته مؤثرې وي، ګټورې وي. او دي یو د کلي په حساب باندې چې کومه منازعه یا ستونزه به پېښېدله، د خلکو به ورته رسیدګي کوله، او یو به د مثلا د غره دپاره یا د تړون دپاره چې دوی به کوم تصمیمات نیول، او په هغو باندې قواعد به چې رامنځته کول، او ډېر به قوي وو، ثابت به ترې سرغړونه نه شوه کولی. او یو هم ګوره، کله به چې کلي کې څه مسله پېښېدله، او اوس هم همدغسې دي، ولسوالۍ ته به چې دغه موضوع تلله، بېرته به ولسوالۍ راجې کوله چې تاسو په کلي کې پلانکای مسلحین دي، تاسو کولی شئ چې د جرګې د لارې، د مرکې د لارې دغه موضوع ته د حل لاره پیدا کړي.
منګل صاحب، په ټوله
کې ډېره اغېزمنه ونډه وه، او دا
تاسو په ټوله کې په اهمیت باندې خبرې وکړې. ولې دا چې خپل ولس په دې اړه څه وایي؟ موږ ته درنو اوریدونکو غږیز پیغامونه هم پریښي دي چې تر ډېره دوی وایي چې موږ ترخه خاطره نه لرو. ښه چې دا په ګډه سره اورو چې دوی څه وایي.
السلام علیکم، د آزادۍ
شوراګانې راغونډېږي، شورا کوي امنیت باره کې نه وغږېږي، خو کومه نتیجه مثبته نتیجه نه لري، او بېرته سره هغه لاړ شي.
تاسو همیشنی اوریدونکی عنایت کنگیوال لاوردګو څخه واقعیا ډیره ښایسته موضوع په موضوع مې نن نظر داسې دی چې زمونږ په سیمه کې خو تر اوسه داسې کوم کار نه دی شوی او کول یې پکار دي، نو باید وشي ځکه چې دلته نو سړکونه هم خراب دي او مکتبونه کتابونه نه لري، ستونزې خو زیاتې دي، خو تاسو کومه رسیدنه ورته نه ده شوې. هیله کوم چې زمونږ د لوړ پوړي چارواکي آواز واوري او دې ته کومه رسیدنه وکړي. مننه کوم، د خدای په امان.
السلام علیکم. تحصیل زالان د ننګرهار ولایت په چراغام له پیغام پر کلمه د کلیوالي شوراګانې د کلي د اقتصادي پرمختګ او د کلي دیوالي په ساتل د کلي د خلکو دیوالي په ساتلو کې خورا مهم رول لري. خو یعنی بدبختانه چې زموږ په ولسوالۍ په کلیوالي کې شوراګانې دي، هېڅ شتون نه لري، تشتون لري، نو هم څه پرې خبر نه دي او خپل کارونه په خپله ګټه رسوي.
السلام علیکم. ظالف نور د خوست ولایت اله شیر ولسوالۍ کرغویل کې نه خبرې کوم. تاسو کې موضوع ته اشاره کړې وه، په دې کې وکیلان او د ولسوالان قوماندانان چې ټولو درغلي وکړې ده، تر اوسه پورې موږ درې نیم سوه کورونه یې مختب کړي. نیک ملي پیوستون د هرې نعمت نه نامخ.
بلې، د درنو اردوونکو پیغامونه وو چې 0 اوس شپږ نوي 0 1 شپېته 0 1 شپېته شمېرې ته مراته پرې خو کولی شئ د خپلې سیمې نور حال او تصویر هم په همدې شمېره مونږ ته ووایئ چې په خپرونه کې درته شریکوو. منګل صاحب، د اردوونکو پیغامونه هم تر ډېره دا دي چې یا خو دوی د دغو شوراګانو له فعالیت څخه نه دي خبر، حتی ډېرې له جوړښت څخه نه دي خبر. نو فکر نه کوئ چې دا پروسه که پیل شوي هم ده او ډېری ځوانان هیله لري، مشران پکې ګډون لري، یا خو یې څه کړي نه دي او یا دوی په خپل کار کې ناکامه دي.
ور دا دوه کرونه اوس مر چې ما د اوریدونکو نظرونه واورېدل، اهم په هغه بورد باندې وغږېدل چې اهمیت څومره ده او د دوی اقتصادي ارزښت یا مثلا ټولنیز ارزښت او هغه چا چې اندېښنه لرله هغه هم په ځای ده. ګوره، په دې وروستیو کې هغه اصلي ادرسونه هم دولت د پام غورځولې دي متاسفانه، او هم په ولس کې دغسې یو خوځښت همدسنشته چې دې اصلي ادرسونو ته لاره پیدا کړي. په کلي کې که ولس وغواړي رښتینی استازي، رښتینی خلک راوباسي صحنې ته، هغو تر شا ودرېږي، باور وکړه چې هم به په امنیتي لحاظ باندې، هم به په اقتصادي لحاظ باندې، هم به په ټولنیز لحاظ باندې، هم به د قانون او د حقوقو او د جزا په دې مواردو کې دا خلک ډېر اغېزمن وي. خو که چېرته هغه ادرسونه چې اصلي ادرسونه نه دي، یعنی هغه څوک چې یا یې پیسې پیدا کړي دي، هغه څوک چې واسطه لري، هغه څوک چې دولت سره څو کسانو سره پېژني، یا کوم وکیل سره راغلی، سن اهلیت د دې نه لري، هغه خلکو باندې تعمیل شوي دي. واقعي خبره به خلک دي هلم نه ناراضه دي. که چېرته واقعي دغه وزت وغواړي، دا خلک وغواړي، مثلا یو کلی وغواړي چې رښتینی استازي تر رامنځته کړي، او
په دې راتلونکو پلانونو به غږیږو چې څنګه کولی شي. بلې، په راتلونکو به غږیږو چې څنګه دا موثر او اغېزمن واقع کېدی شم. اردوونکي دا وخت را سره په اړیکه کې هم شته. زیرک خان له خوست نه را سره اړیکه نیولې. زیرک خان، خبرونه ته ډېر زیات خیر راغلی، ستړي مشي. اصلا ستاسو تحلیل څه دی؟ کلیوالي شوراګانو څه کړي دي کنه؟ بلې، مهرباني، را سره وسلې که خبرې وکړې. بلې، ستاسو غږ راځي. زیرک صاحب، مهرباني.
قربان د شمع غره بخنه غواړم ماده چې هم موضوع انتخاب کړی، زه هم په دې غواړم چې په دې موضوع غیر سره خبرې وکم.
مهرباني، ستاسو نظر او مهرباني.
انتخاب او د انتخابات لړۍ روانه ده په ټول افغانستان کې او په څلور در شوړې تونه کې. اول خو درته وایم، ماده درته چې په زمونږ د فارا په نن لیکنه به د وشول چې او په ځینو ولایتونو کې دا غوښتنې ستاسو د درار سره چې ځینې وایي چې موږ
زیرک صاحب، دا چې د کلیوالي شوراګان لوړ تزونو تبن هغه سپتنام دغه موضوعاتو باندې پراتلونکو کې بحث لرو، اما که په کلیوالي شوراګانو کې پاتې شو، دوی آیا څه اقدامات کړي دي، څه کولی شي؟ ستاسو خپل سیمې حال څه دی؟
مننه کوم از درن صاحب. موږ خپل هم د کډرتوې چې لکه څنګه چې تاسو هم پښتنه وکړئ، مثال په کلیوالي شورا کې کومره غدر درلودل شي لونه، او که چېرته په دغه سې ټولنه کې وګورو چې یو خانمان وي او ته په خطو غره ورکړي شهادت یې خپل دي 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 کړي له خطه دل کیږي چې یو هوټ نو نمائنده وټه کیږي زه په دې څنګه لري، نو که چېرته دې ته غره ورکړي شي او په انده کې بری تشکیل ترونه او
لشي
او دا چې څنګه بلل
شي. مهرباني، خټاکنه آینده کې ستونزې حلول شي. تاسو نظر داو بل اردن کې تورزو چې دا وخت را سره ستړي مشي په خبرونه کې را سره. خا استاسو اړیکه وشله دا بل ته ورزو مهرباني دا وخت تاسو را سره وسلې لطفا خپل ځان معرفي کړئ او لاغي ورسه د کلیوالي شوراګان د اهمیت په اړه تاسو نظر کول رو ډیره به مهرباني وي.
السلام علیکم لکه ترغله سپیا مقدس مالا کابل ولایت نا
مقدس خور مهرباني تاسو نظر او کلیوالي شوراګانو کسم په کابل کې خپل د کابل مهرباني
ډیر زیاته مننه کوم.
اړیکه وشلې دله بل اردن کې تا ورزو چې دا وخت را سره شته زمونږ په ټلیفوني لائن کې ستړي مشه.
سلام مینا درنا اسکولونه لونګ په ددران سبتا تو محترم مینما منګر سبتا او تاسو محترم تخنیکر
ډیر مننه
تر څنګه نه دبرو مینا نا کوبرین کوتا چیرې کوم چرو غږ
جوړوي سره څنګه وال سب کسم مونږ تاسو نظر مخبر کو کاغه تاسو وی لن نظر د کبل ولرو د کلیوالي شوراګان د اهمیت په اړه باندې الته دا شته تشکیل موجود دی کار نه کوي کڅنګ
بالکل واقعیا ډیره ښایسته موضوع ده. متاسفانه د ګران صاحب داسې کوم کار خو دلته نه دی شوی او داسې بېخي نشته دي که نه چې مثال دارکنډي کولي هغه کې داسې والا کوم شی وي چې مثال وشي ورته
خیر اوسې. تاسو په دې باور یې چې نه حتی تشکیل هلته کلیوالي شوراګانې نشته. درنو اردوونکو ستاسو نظرونه چې د مخامخ اړیکو له لارو مو اخیستل ولې ستاسو له نظرونه پاتې وي په غږ ثبتوونکي ماشین شمیره کې هم راته ثبتولی شئ. شمیره مو ده 0 شپږ نوي 0 1 شپېته 0 1 شپېته. منګل صاحب را سره یې؟ بله د اردن کې خلا هم ګیلې لري خو په ټوله کې څنګه ممکنه ده چې پراتلونکي کې دا شوراګانې داسې جوړې شي چې هغه اغیز هم ډېر وي او خلک هم ترې خوشاله وي که په دې اړه باندې که څه هم مخکې لږ تاسو بحث وکړو هم کله وضاحت ورکړل شي.
مهرباني ګوره یو اوریدونکي بعضې وایي چې مثلا شوراګانې موږ نه لرو ولې شورا په هغه ډول باندې چې د اوس کوم سیستم روان ده په دې نه وګوره په کلي کې چې کله یوه منازعه د دوو کورونو یا د دوو فامیلونو یا د دوو خیلونو تر منځ کېږي حتی هلته سپین ږیره ټاکل کېږي د خیر ښېګڼې دپاره دا په ذات کې یو مشورهیي شکل لري یو د جرګې شکل لري که نه او دا چې دا اوس مثلا کوم چارچوکات ورته جوړ شوی ده او څه اندازه د دوی جوړښت اصلیتوب پاتې ځي تطبیقېږي لیکل کېږي ثبت کېږي دا بیا بېله بڼه ده ولې که دغسې موږ وایو چې موږ په کلي کې دغسې یو جوړښت نه لرو یا نشته نو دا به زه خپله ځان ته قناعت نه شم ورکولی دا شته
زموږ
په سیمو کې دا شته دا موجود دی هر کله چې واقع کېږي دا خلک راغونډېږي د خیر او د ښېګڼې خلک معلوم دي.
بلې منګل صاحب له کلیوالو روخه ده چې اوس
کسان وایي چې
دا چې اوس کډوالي ډېره شوي او اکثره خلک بې ځایه دي فرزن په خپله کابل کې د بیلابیلو قومونو شوراګانې فعالیت لري چې بیرته دوی راجی کېږي همغه کلیوالو ته خدمت وړاندې کوي البته په مرکز کې دا شوراګانې نن سبا ځوانان هم تر ډېره جوړوي. اغیز یې د سپینګیرو شوراګانو زیات دی چې هغوی د کلیوالو خدمت لپاره جوړوي که نه ځوانان چې کوم فعالیت په دې وروستیو څو کلونو کې پیل کړی دا به خورا مهم وي.
د مشرانو شوراګانې او د ځوانانو شوراګانې څه یو تفاوت موجود ده؟ تفاوت په دې ده چې د سپینګرو او د مشرانو شوراګانو کې خیر ښېګڼې د روغې جوړې د دودیزو مسایلو د ښې اوبادې د مړي ژوندي او دغس مسایل دي ولې د ځوانانو شوراګانې بیا د دې سره په دې کې ده چې هغه علمیت طرف ته د خپل حقونو د هغه ترلاسه کولو دپاره د خپل افغانیتوب دپاره د خپل قوم مثلا د خپل ولس د خپل سیمې د حمایت لپاره د پروګرامونو د جلبولو لپاره د وکیلانو سره د نورو خلکو سره یا په ټوله کې یو ثباتي پل د ملت او د دولت ترمنځ نو دا شون مشران هم کوي ولا په ځوانانو کې بیا عصري ډول او په دې اوسني
حالت باندې منګل صاحب
ډېره حد پورې چې موږ د مشرانو سره ناست یو وایي د ځوانانو حرکتونه
منګل صاحب په دې اړه چې تاسو لیکنې کړې دي او له خلکو سره ناست پاس شوي په ټوله کې دا کلیوالي شوراګانې د ملي ګټو لپاره څه کولی شي؟ له کلیوالو روخه کچېرې د دوی مجموعه غټېږي آیا د ملت جوړول لپاره هم اغیز لري؟
موږ څنګه کولی شو چې د کلي نه راپیل کړو د یووالي پیغام ولېږدوو تر ولسوالۍ پورې تر ولایت پورې حتی تر ټول افغانستان پورې لکه زموږ د لوی پکې ځوانانو ټولنو ګډه جرګه یو مثال کېدای شي. موږ
په پکتیا کې هغه میش قومونه په لویه پکتیا کې کابل کې چې دي خو لوګار
بله 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 ډیر زیاته مننه منګل صاحب فکر کوم تاسو اړیکم په دې وروستیو کې وشلېدل او د خبرونې وخت هم پای ته رسیدو خدای چې خدای پاماني مو سره ونه شو کړی وبخی البته د خبرونې لارې زمونږ خدای پاماني ومنې درنو اردوونکو له تاسو نه هم مننه چې په خبرونې کې را سره مو ګډون وکړل او تاسو ګڼ شمېر غږیز پیغامونه مونږ ته را رسیدلې دي دا به په نوبت درته خبرو ډیره مننه چې په خبرونې کې مو را سره ګډون وکړ او یا مخامخ را سره اړیکې نیسئ تر هغه چې راتلونکي پنځشنبه په یو بل موضوع له تاسو غږیږو دا موضوع د دوشنبه په مازیګر 4:30 بجې د یو کلی زرغګون ډرامې لار لتا سره خبرو را سره اوسي ډرامه د دوشنبه پورس پاو کم 15 بجې اوریدل شي او تر څنګ ژوندۍ پاس دا وخت لمون سره اوریدل شي چې ملما هم نظر څرګندوي او تاسو درو نوردون کو نظر نه هم اخلو نو تر هغه چې بیا ز یوسف زران تاسو په خدمت کې حاضرېم تاسو ټول په پاک خدای سپارم د